درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه اوري زه اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په پیل کې د افغانستان او نړۍ څو خبرونه د امریکا د کانګرس یو مخکښ غړي د تحقیقاتو لپاره له افغانستان د امریکایي پوځیانو د نامناسب وتلو په اړه د ټولو مرکو د متن غوښتنه وکړه. د متحدو ایالاتونو د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل مکال پرون یک شنبه په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځو هغو پخوانیو او اوسنیو چارواکو د مرکو غوښتنه کړې چې له افغانستان د بې بندوبسته وتلو په پروسه کې ښکېل وو. ښاغلی مکال په خپل بیان کې ویلي دوی د روانو چیرونو په ترڅ کې د نتیجې ته رسیدلي چې 15 تنه مهم معلومات لري چې له افغانستان د بایدن د حکومت له ناوري د ډاک وتل څرنګه او ولې د 14 امریکایي پوځیانو د وشل کېدو د 23 نورو د ټپي کېدو او په دغه هیواد کې چې د تروریستانو له لوري کنټرولېږي د څه باندې زرو امریکایي اتباو او زرګونو افغان شریکانو د پاتې کېدو سبب شو. د ټینګار کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا 15 پخوانی او اوسنی چارواکي باید بې ځنډه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې سره خبري وکړي. نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنځشنبه پورې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په وینا شاوخوا 6 میلیونه له 5 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. د پولیو ضد واکسین د کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په ورستیو څو ورځو کې په نګرهار کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په روان 2023 میلادي کال کې د پولیو لمړنۍ مثبتې پیښې دي چې یو په دې د ولایت په بټي کوټ او بل په کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای تیر 2023 کال یې په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د 390 سیستمونو په نصبولو او د څه باندې 6000 لمریزو آلو په ویشلو سره په دې هیواد کې 215,000 کسانو ته د برېښنا انرژي برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلي په دې برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سره له دې چې افغانستان د لسګونو زره میگا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، د اړتیا وړ ډېره برېښنا له بهره واردوي. له ترکیې څخه ترلاسه شوی راپورونه ښیي چې د ولسمشۍ په پرونیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50% رایې نه دي پوره کړي او غالبا انتخابات دوهم پړاو ته وځي. خو د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال ګوندونه په انتخاباتو کې د بریې ادعاوې کوي. کمال قلیچدار اوغلو پرون ماښام اعلان وکړ ترڅو چې ټولې رایې نوي شمیرل شوي تر سهاره به ویده نه شي. شغلی اردوغان هم د خپل سیال لوري د رایو ترشمیرل کیدو وړاندې د بری اعلان د خلکو د رایو غصب وباله او د ټولو رایو ترشمیرل کیدو پوري د زغم غوښتنه وکړه. د جنوبی آسیا د تروریزم پورټل په نوم چیرنیزه اداره وایي چې د روان میلادي کال په تیرو څلور نیمو میاشتو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 122 تنه وژل شوي دي. د دې ادارې پر اساس دا کسان چې 89 تنه پوځیان او 42 ملکیان دي په دریش پیته بریدونو کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو پرون یک شنبه رسنیو ته وویل چې په بلوچستان کې وسلوال بریدونه د دې لپاره زیات شوي چې حمله کوونکي د افغانستان له خاورې ور اوړي او له بریده وروسته بیرته افغانستان ته ځي. په بلوچستان کې وروستۍ امنیتي پیښه د شنبه په ورځ په مسلم باغ کې وه چې په ترڅ کې وسلوالو حمله کوونکو د پاکستان لشتر لږه شپږ سرحدي ځواکونه ووژل. د پاکستان پوز وای چې په دې نشته کې چې نږدې 1.5 ساعت دوام وکړ شپږ وسلوال حمله کوونکي هم ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د پاکستان د جهاد تحریک په نوم ډلې په غاړه واخیست. د ایران حکومت اته تنه د دې هیواد په جنوب کې د تیلو او غازو د تولید په یوه سیمه کې د کارګرانو د اعتصاب پر رهبرۍ کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د بوشهر ولایت یو چارواکی د سپایي پاسداران ځواکونو له خوا د دغو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د بوشهر مرستیال والی اکبر پورات د یکشنبه په ورځ وویل د په خبره دغو لیډرانو په جنوبی فارس کې د مجازی او حقیقی فضا لري د کارګرانو د اعتصاب د دوام لپاره فعالیت کاوه. د په وینا دغه کسان د سپای پاسداران د استخباراتو او د اطلاعاتو وزارت لخوا په نخه او ونیول شول. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېچ زیات شوی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په مزګرتوب وشوه. ښاغلی میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزی کتنی وکړې. د لیدنې کتنې داسې مهال وشوې چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په وشتو کې د تازه نشتو راپورونه ورکړل شول. د ترکیه د اپوزیسیون مشر او په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان استیسیال کمال قلشدار اوغلو نن دوشنبه وویل چې د دوهم پړاو انتخاباتو هر کلی کوي. د سشکاري چې په پرونی انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50% رای نه دی ګټلی او د ترکیه د قوانینو پر اساس په دې صورت کې باید د می په 28مه نیټه د دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره شي. قلشدار اوغلو د سهار وختي د خپل ګوند په مرکزی دفتر کې په یو تلویزیونی وینا کې وویل کملات د بل پړاو انتخاباتو غشتون کوي هر کله یې کوي. په همدې حال کې د ترکیه د انتخاباتو د عالی شورا رئیس نن سهار وویل چې د سکم 2.5% شمیرل شویو رایو پر اساس اردوغان 9.9% او قلشدار اوغلو 4.9% رایې ګټلې دي. خو یو ساعت وروسته د ترکیه دولتي خبري آژانس انادولو راپور ورکړ چې په 2.5% شمیرل شویو رایو کې اردوغان 9.4% او سیالی قلشدار اوغلو 4.9% رای خپلې کړې دي. له بلې خوا ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د ده د رایو شمیر به نور هم زیات شي. د چې په انقره کې د خپل ګوند عدالت او پرمختګ په مرکزی دفتر کې خپلو پلویانو ته خبري کولې وویل اوس هم تر خپل نږدې سیال لږ تر لږه 2.6 میلیونه رای زیاتې لري. باور لري چې د ټولو رایو د شمیرلو په پای کې به دا توپیر نور هم ډیر شي. خو وروستي راپورونه ښیي چې د اردوغان د رایو فیصدي یو څه نوره هم کمه شوې ده. کتونکي وایي چې دا له شلو کلونو وروسته لومړی وار دی چې رجب طیب اردوغان له سختې ننګونې سره مخامخ کیږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
ملګری ملتونه وایي چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې او بوته د خلکو د لاسرسي ستونزه زیاته کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې هغه کورنۍ چې د اوبو له کمی سره مخامخ دي په وروستیو دو کلونو کې شمیر زیات شوی دی. اوچا په افغانستان کې د اوبو د بحران د حل لپاره د سلګونو میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د اقلیم بدلون د دې سبب شوی چې په ټول افغانستان کې خلک د اوبو له کمی سره مخامخ شي. او چا ویلي د هغو کورنیو چې د اوبو له کمی سره مخامخې دي په 2018 کال کې شمیر 48% و چې په 2022 کال کې هغه 80% ته پورته شوی دی. او چا ویلي د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د اوبو او چټل اوبو د بحران د حل لپاره څه باندې 4.9 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ځینو څېړنو له مخې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د تر ځمکې لاندې اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. په ځانګړي توګه لویو ښارونو کې چې د اوسیدونکو شمیر په وروستیو کلونو کې بي ساري زیات شوی د تر ځمکې لاندې اوبو هم ډېرې ککړې شوې دي. د تر ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا لاملونه زیاتې خو د چارو پوهانې تر ټولو مهم د ځمکې تلته د تشنابونو او صنعتي فابریکو د چټلو اوبو جذب او په ښارونو کې د یوه منظم کانالیزاسیون نشتوالی بولي. په افغانستان کې د روان بشري بحران یو لامل هم د اقلیم بدلون خودل شوی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولې تیر اونۍ په یو ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشري بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه په نړۍ کې له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. د دې دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 121 هیوادونو ترمنځ 116 ځای لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې درې ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وښوده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده او یو لامل هم د اقلیم بدلون دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي یې هم د قحطۍ په درشل کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د خبرونه په دوام کې نیمه نړۍ پروګرام او درسي ساعت وړاندې کیږي.
نیما نړی
سره بنان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دی نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا ده په خبره لزده کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رانا ده چې د هر ورځې په تیریدلو سره د لوړو زده کړو هیلې مړاوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو نجونې د خوندې او په هندونو د بیا پرانستلو په تمه شي بشماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د واکمنۍ په پایل کې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او د نجونو پر مخ خوندې وتړل. د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د ښځینو پر مخ بندې کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې په اکثره پانځیو کې د نجونو آزموینې وي. له زده کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. محصله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او له زده کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابېږي.
څومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوي جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی اړ شولې چې بلاخره دوی خودکشي وکړي. مګر ځین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هیله شخصا زخپل او د پانتون محصله يم. ورستر بلې زیو یو کتاب مطالعه کوا بلاخره تر څو پورې دې په هیله باندې چې یورنز به زما د پانتون دروازه بخلاص شي، زه به وشم کولای پانتون ته لاړ شم، زه به درس ویلې شم، زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي. هیله لرم اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې د خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دی نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو، نور انسان به څومره خپل مورال وساتي، څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانی به راځي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي، زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. مونږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان دپاره ټاکلی و، یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي دپاره درلوده. مګم هغه هر څه ختم شول، هر څه پای ته ورسېدل، مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي؟ په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپېژندل شي. یو څه لپاره ته یو بشری حق راخلی سیاسی اړخ ته اړوي، دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلی ته چې وګوري دا هیڅ منطقي نه مانی.
د مینې حسن زی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېده. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپدی خو چې پانتونونه، مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلې کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي کې، هغه ورور دی که پلار دی، تاثیر کړی او ناهیلې کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو، کله چې وینو په محیط کې، جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډېره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلی کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیت کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي مداسه یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت، د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن، خپله خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و. وایي د ده په نظر له نارینهو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فرج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډېر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو، او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسېږي، نو د دې رول او دې وظیفه او دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو، د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا زه خپل اولاد ته ورکوم، دی کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکوم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس اصل ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتي، دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پوهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد ضیاء الحق شمس وایي:
اگر کسان چه دیر پویگی مسئله بانده سر خلاصی یا کوئی دیر زوریگی دقیقا یاو دول کناو اورانز شده دهی چه اگر ده انسان ده آگاهی پا اندازه دهی هر چمره چه یو چوک پا مسائل خبر بی او چه نشی کنی همه اگر دیر کریگی یاو دول انسانی ذهنی بحران یا سیکلوژیک بحران دیتا وی چه ده انسان ده ذهن او ده غختنو او ده انسان ده چاپیریال او ممکناتو ترمند واتن دیر زیاد وی واقعی وی ولری یاو چه پیخه که موجود وی بل دول اما غواری بل دول پویگی پا بل رقم هغه چه بانده چه پویگی و غواری اگر نشی دلو دلی دیگه پا زد بانده واقعی وی دا طبعا کراو بیخی دیره ای او جوان دا رن زده که بی کس دکلی و نسی دکل سیستم جور نسی طبیعتا خوب بیسوادی لوریگی دی بیسوادی سر برابر همه اگر طول افتونش دی بیسوادی نمه استرازی اگر پا طولنه که دوام کهی او پا فردی لحاظم دی کورونای و غری سوک چی پس دکل بلد و علاقه دلو دا اگر بیرد پاتی کیگی نرمکی گی روانی تکلیفون رو تا پیدا کیگی عمومی فشار پر طولنه که زیادیگی او دی کورونای و اگر راحت و نسبی خوشحالی کمیگی
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان هغه که ښځینه وي یا هم نارینه حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوه انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دی، دی دولت اساس دی و ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډېرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې که هغه سیاسي وي که حقوقي وي که اقتصادي او یا هم ټولنیز وي په دا ټولو اړخونو کې په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یوه شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي هغه یواز د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې خزینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکه په ټوله کې د حق ته باید ډیره جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاص هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړي شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپیژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه او دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران منی، الله منی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم منی، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. نو هرره رضی الله تعالی په بار کې راځي چې ورس هغه راغه بهر په بازار کې اعلان وکړ خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې منډه کې مسجد ته لاړ شئ؟ دا وختونه چې نبی علیہ السلام وفات شو، د نبی علیہ السلام د وفات نه پس دا بازار ته راغی، اعلان وکړ چې نبی علیہ السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې په مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې هم څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هریره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیہ السلام وایي تاسو ته علم پریښی دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې مونږ کولی شو چې مونږ وایو چې مونږ علم ته، مونږ پوهې ته، مونږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمې کټ آوازې چې په رواني برخه کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړئ. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې، نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پوهیږئ چې یو عالم ویلي وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه یې ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بېسواده پرېږدي. رواني له نهه زره که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالت ته د دې چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتندوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زموږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د دولسم سند اخیستل هم ډېر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخته کار ده، ډېر زیات. خو دا چې یو دمې داسې پرېکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل شول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ده څوک په دولسم صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هېڅ یو، موږ هېڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی و. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس ویل کلی خوشو شو اخیرم سوسو نو دغه پختنه لپاره باور وکي چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډیر نه هلي کوم کې حال په دی راغلی دا وکم جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي نو دی ممکن ډیر زیات نه هلي شي او دغه نه هلي د سبب کېږي چې دی پر اصلون کې جواب خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله دا وخت چې تیریږي پانتون بند خوانځای بند آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هیڅ صورت کې ځکه چې ډیر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی یا اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو یا دوه کاله زموږ د کرونا له خاطر ضایع شو دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو زموږ د نجونو نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې تاسو خپل ښوونځی لوستی بیا پوهنتون لوستی بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و ځکه ښوونځي بند کړل پوهنتونونه یې بند کړل تاسو خپل عیني شاهد یاستئ آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپیریال څه ته وایي که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو که وایي چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو که وایي اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو نو دغه چاپیریال چې سم نه دی زه په دې واقعیا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی یعنې زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپیریال کې مو درس ویلې زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بده خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه نور څوک یې نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي تاسو څه عادس وهئ څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجه ګو آیا دوی خپله مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چا ته یې بیایي دا خو دوی متاجېږي نو زه فکر کوم په دغه یوویشتمه پېړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنې سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ وکړي بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولی نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی
اکثره نجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي په ژور خفګان باندې اخته سوي دي آیا ټوله ورځ خفګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه په هیڅ صورت نه زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ ګورئ دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده همداسې کوم کار کوو څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې وو پوهنتون کې وو یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي خپل زده کړو ته د په خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي ناهیلیتوب د حل لاره نه ده فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري ناهیلیتوب ډیپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده او دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي د کورنۍ غړو ته څه مشوره لرئ له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالت سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري د دې پر ځای چې دغسې یو کلمه مات ورته وکړي چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته یې ضرورت لري ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ مېرمنې ځپلې دي رټلې دي یعنې دا نه اجابه یي چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي دوی د کلک ملاتړ وي زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به لمنځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبانو راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دې لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو بې درس او بې تعلیمه دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هماغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه یې رسېدلي.
درمنه دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
متر چهارشنبه د سهار له لس نیمو تر یولسو بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام، اورز مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن مو ښوونکی موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. په لومړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق لري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی که چیرې له عنصرونو څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جستو، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وای وای کچې د دوه یا څو مختلف عنصرونو چې دغه نیوټرونونو شمیر سره مساوي وي او پروتونونو شمیر یې فرق ولري یو د بل ایزوتون په نامه سره یادي لکه د کلسیم پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې همدارنګه ایزومیر چې دي وای کچې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي یعنی یو شان نیوټرونو او پروتونو لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کېږي لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متنوع بدلونونو څخه پخواړو چې بحث وکړو د هغې لپټلې کې لومړی اټومي شعا وایي چې اټومي شعا د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي چې اټومي شعا چې د پورت څخه ښکته خواته زیاتېږي همدارنګه د چپې څخه راستي خواته اټومي شعا یې بیا کمی په عناصرو کې عینی شوا تناوب وایي چې عینی شوا د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي چې عینی شوا هم د پورت څخه خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وای هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده آیونایزیشن انرژي هم د پورت سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته آیونایزیشن انرژي زیاتیږي د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټی انرژي تناوب وای د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي چې د الکترون د غشتونو انرژي د پورت څخه خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتونو انرژي زیاتیږي د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټی ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترونونو د جذب میل چې دی د پورت څخه خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتیږي د تحمضي اکسیدیشن ځانګړتیاو تناوب دی وای دا ناسرو د اکسیدیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وای یا د اکسیدیشن څخه عبارت دی چې د تحمضي اکسیدیشن ځانګړتیاو د پورت څخه خواته کمیږي همدارنګه تحمضي ځانګړتیاو د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو ته ناوب دي چې د عناصر د اکسیدیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورت سکشت خواته د ځانګړتیاو کې عناصر زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونه هغه الکترونونه ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي په یو شمېر عناصرو کې د سربیره داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي چې دا هم د پورت څخه ښتې خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتېږي فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورت څخه خواته د عناصرو تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي د الکترون ورکول مې یا الکترو پوزېټیو ځانګړتیاو تناوب دي چې وایي دا د پورت څخه خواته د الکترون ورکول مې زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون ورکول مې کمیږي انتقالي فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ترکېدو په بهیر کې دي چې د دوم او دریم اصلي ګروپ ترمنځ زیات شپږ عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فریسوي او اتم شنوري چې د جدول په ښکتنۍ برخه کې شتون لري د هغوی اف فریسوي د الکترون په واسطه د ترکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیدیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو لدریو لارو چارو څخه په یو کې
یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. ښوونکی به راته دا ووایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو، غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان ارګانیک کیمیکل کمپاؤنډز شي دي. وایي د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وایي دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلې کېدو او ویشېدو لوړې درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بالاخره کې د سري جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدس دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګه مالک یعنی سالس دي. اکسایډونه وایي، اکسایډونه وایي دوه عنصره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نورو عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کیڼې خواته اکسیجیشن د فورمول ښي خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول ښي خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید، همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیګاتیویټي قیمت یې کم وي، د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید، همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیګاتیویټي د اکسیجن څخه زیات وي، د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیګاتیویټي کچې کم وي، د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي، هغه نو بیا راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نوم ایښودنه په داسې ډول دی: لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایډونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې په رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه صورت کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري، او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني، لکه د کاپر 1 اکساید دی، کاپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایدونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمېر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تیترا، پینټا، چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تیترا څلور او پینټا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تیترا اکساید، همدارنګه ډای فاسفور پینټا اکساید. مثالونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمېر چې مالګي نه جوړوي ډېر کم دي، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي: یو تیزابي دي، کلوي دي، امفو او پلاندی ډول سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکسایډ سره مالګو جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. بلې بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوي دي او لاندې صفتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم اکساید چې شي مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دي، همدارنګه د سوډیم دي چې د اوبو سره تعامل کوي، او د پوتاشیم هایدروکساید یا هم سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم وبخشید، اوس د مسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي، تاسو نور مثالونه دي. د تیزاب اکسایډونو سره مال، د تیزاب اکسایډونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لاسته راغلي مرکب ځنې جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګي جوړوي، چې مثالونه یې په لاندې ډول سره ذکر شوي دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خپره شوي دي وینو یې. همدارنګه مولي اکسایډ غیر فلزات او اکسیجن له تعامل څخه لاس راځي او لاندې خواص له اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي لکه په مثالونو لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي او د کلوي اکسایډونو سره مالګې جوړوي همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي د مور اکسایډون د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبه جوړوي د تیزاب اکسایډونو سره تعامل کوي مالګې جوړوي چې د مچولې ماتلو کې دا د ذکر شوي دي همدارنګه د کلوي د اکسایډونو سره تعامل کوي او د مالګې جوړوي اوس په دې برخه کې د اکسایډونو استحصال وایي چې اکسایډونه څنګه لاسته راځي په عمومي ډول سره اکسایډونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل کاربن ډای اکسایډ چې لاسته راځي دا څخه د اکسایډ استعمال استعمال رول لري امید اور اکسیجن استعمال زیات صحیح نه لري چیزی نه پلان دی دولی لکه د تیزات تولید لپاره موږ اکسیجن څخه کار اخلو د کلیوی د تولید لپاره همدارنګ د مالګو د تولید لپاره اکسیجن څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی همدارنګ او د فونی په ډول استفاده کیږي
اون کی پنننی درس کې دتا قلوی اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 وظیفوي ګروپ دی، یعنې که چیرې NH2 په پښی کې و د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوې درجې او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې څه شی دی؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوې درجې امائن وي، او یا به درې درجې امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوې درجې نه یې ویلي، هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شی دی؟ N شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي، دغه پسې پرایمري دي، او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ترشری امائن سو یا درې درجه، تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو، بیا پسې پرایمري سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسي نه وایزده یو تکرار حالت پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې یې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې CH3 دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل NH2 چورته وایي میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي. پاغه کې اول الفبا توری کې ای ده، بیا ام دی، نو اول ایتالیکو، بیا میتالیکو، او کورنۍ ګروپ یې چی شي دی؟ امائن دی. دریم بیا پینایل امائن دی. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نو ورته ویل کېږي، بیا پینایل ورته ویل کېږي. پینایل امائن معنی د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای شوی دی، دا ته پینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ٹو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي، بیا چې جوړي آر این ایچ تھری، یو دانه امونیاوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي؟ بغل ته یې کلورین ور سره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څه مال جوړیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي، میتایل امونیم کلوراید جوړي، کې بیا بیس تر واچوي، بیا میتایل امونیا، بیا اوبه جوړي، او بیا سوډیم کلوراید، مکمله پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس تیزابونو سره ویل، تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید، دا ګر چې سره یو ځای کې دو میتایل یو دانه امائن کلوراید جوړیږي، بیا کلکلی ور واچوي، بیا ټول مکمل سره جلا کیږي، میتایل امائن جوړوي. بیا پسې همدا ډول د بل مرکب دی، د بل مرکب دی. خو په خلاصه کې چی شویل کیږي؟ کله چې تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امائن، دوه درجه امائن، او درې درجه امائن هغه به اوس وایي. یو درجه امائن که چیرې یو این وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي، نو مړې امائن ته یو درجه امائن ویل کیږي. یو این وي، دوه هایدروجن وي، یو ریډیکل ګروپ وي. یو این، دوه هایدروجن، یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری، سی ټو ایچ فایو، سی تھری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکې راکړلی سي، هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره، دا پرایمري امائن دی، ولې؟ یوازې د یو سی سره کنیکټ دی، نور دواړه د یو این د دوو ایچ سره کنیکټ دی. دغه این چې دی یا دغه امائن ګروپ چې دی پرایمري دی، دا نور ته نه ځو، دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشری. موږ چې وایو پرایمري، پرایمري څه معنی؟ این دی، شاوخوا ایچونه دي، او یو بغل ته سی ده، دا پرایمری شو. بیا دو درجه امائن یا دوه درجه یې امائن چورته وایي، هغه بیا څه شي دي؟ که چیرې یو این وي، پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه ریډیکل ګروپونه وي، نو مړې امائن ته بیا دوه درجه امائن ویل کیږي. یو این وي، دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه امائن چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري امائن ورته وایي. په مثال کې وګوري، این دی، دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي. دا خواته موږ نه ګورو، د دغه این بغل ته چار شي نوشتای، هغه د دغه این کیاس کوي. نو دغه این اوس کیاس پر چی شي دی؟ پر یو سی دغه دی، یو سی دغه ده، دا یې دوه درجه امائن. چې نن موږ ویلي چې یو این وي، یو بغل ته ایچ وي، دوه بغل ته ریډیکل ګروپونه وي، چې ته دو درجه امائن ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه امائن دي، که چیرې یو این وي، پر اطراف یې درې ریډیکل ګروپونه وي، نو مړې امائن ته درې درجه امائن ویل کیږي. یو این، درې طرف یې ریډیکل، آر ون، آر ټو، آر تھری، دا بیا درې درجه یې یا ټرشری امائن ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دي درې درجه یې دي، دغه این چې دي دوه درجه یې دي، دغه این چې دي یو درجه یې دي. دی درې درجې څنګه دي؟ یو سی دلته ورسره مشتې ده، یو سی دغه ده، یو سی دغه ده. که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری امائن بلل کیږي. ځینې مهم امائنونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي، هغه میتایل امائن دي چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل امائن کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي، دا هم یو ډول مشهور امائنونه دي چې دا به چیر کاریږي، په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
ایله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په ولسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښ ونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سرسره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو خدای مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.